په افغانستان کې سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو د دی خبرونې ډېره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. واشنگتن ڈی سی کې سپین ماڼۍ ته نږدې د تیرې اونۍ د خونړۍ برید مشکوک رحمان الله لکنډوال خپل جرمونه مانه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې 29 کلن لکنډوال چې په دغه برید کې د پولیسو لخوا په ډزو ټپي شوی او په روغتون کې بستر دی، د ویډیو له لارې محکمې ته په خپل جرم له اعتراف کولو ډډه وکړه. د لکنډوال لخوا په دغه برید کې چې د نومبر په 6 ترسره کړل، د ملي ګارډ 2 سرتیري سخت ټپیان شوي وو چې 1 سرتیري وروسته په روغتون کې سا ورکړه او بل سرتیری تر اوسه په روغتون کې دی. پر لکنډوال په لومړۍ درجه د قتل د یو مورد په ګډون ځینې تورونه لګول شوي دي. د راپورونو له مخې عمومي څارنوالې پام باندې ویلي چې غواړي لکنډوال ته چې په 2021 کال کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په امریکا کې د میشتېدنې د پروګرام په ترڅ کې هر هېواد ته لېږدول شوی د اعدام د سزا غوښتنه وکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنډوال په افغانستان کې د سی آی ای ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د چارټ بینت یو ځل بیا په خوست کې په عام محضر کې د یو کس پر اعدام انتقاد وکړ. بینت بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، نن د افغانستان په خوست کې په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې یو سړی اعدام شو چې ویل کیږي د 23 کلن هلک لخوا ترسره شوی او د کوچنیانو په ګډون په زرګونو کسانو لیدلی دی. دا ډول اعدامونه د بشري حقونو او انساني کرامت څخه جدي سرغړونه او له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو وویل چې د خوست په سټډیوم کې د شاوخوا 80,000 کسانو په مخ کې پر هغه کس د قصاص حکم تطبیق شو چې په خبره شاوخوا 10 میاشتې وړاندې د دې ولایت په علیشیر او تریزه ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي په قتل رسولي وو. ریچارډ بینت پرون د دغه اعدام په اړه په یو بل بیان کې دا ډول اعدامونه غیر انساني، ظالمانه او غیر معمولي سزا او هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې وبلل او د درول کېدو غوښتنه وکړه. جرمنی پرون سه‌شنبه 192 نور افغانان له پاکستانه جرمنی ته ولېږدول. د جرمنی ډی پی خبری آژانس د راپور له مخې د جرمنی د فدرالي حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند د سه‌شنبه پر ورځ وویل چې دغه افغانان په چارټر الوتنو کې اسلام آباد څخه د جرمنی ایرفورت هوایی ډګر ته لېږدول کېدو وروسته د جرمنی په شمال کې د فریدلند ترانزیت کمپ ته انتقال شول. د روایاندی په خبره دغه افغانان به وروسته د جرمنی نورو برخو ته ولېږدول شي. په وروسته میاشتو کې جرمنی یو شمېر افغانان چې په هغه هیواد کې منل شوي له اسلام آباد څخه په دا ډول الوتنو کې جرمنی ته لېږدولې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 12 افغانانو چې له جرمنی د پناه غوښتنه کړې او پر دوسیو یې غور کېده، هغه وړاندیز منلی چې د خپل پناه غوښتن لیک د بیرته اخیستو په صورت کې نغد پیسې ورکول کېږي. د دې وزارت په وینا له یو شمېر نورو افغانانو سره هم په دې اړه خبرې روانې دي. په دې اړه چې جرمني یو کس ته چې له خپلې پناه غوښتنې لاس اخلي څومره پیسې ورکوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو جرمني ته د تلو په تمه یو شمېر افغانانو پر دغه وړاندیز انتقاد کړی دی. روسیا وایي له متحدو ایالاتونو سره په اوکراین کې د سولې د وړاندیز په اړه ګټورې خبرې وکړې، خو یوې موافقې ته تر اوسه نه دي نږدې شوي. د ځانګړي استازي سټیف ویټکوف په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون سه‌شنبه په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه همکارانو سره د هغه وړاندیز په اړه نږدې 15 ساعته خبرې وکړې چې هدف یې په اوکراین کې د روسیې د جګړې پای ته رسول دي. له غونډې وروسته په بهرنیو چارو کې د پوتین سلاکار یوری اوشاکوف په کرملین کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې سوله نه ده نږدې شوې خو لرې هم نه ده. اوشاکوف په ځانګړي توګه ارضي مسایل د اختلاف وړ مسایلو بلل او زیاته کړه چې دوی ډیر د امریکا د وړاندیز پر جزئیاتو خبرې ونه کړې بلکې پر ماهیت یې وغږېدل. ښاغلی ویټکوف د ترسره شوو خبرو په اړه سمدستي څرګندونې ونه کړې او له کرملین څخه په موسکو کې د امریکا سفارت ته ولاړ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
سلامونه نیکی هلای و احترامات می قبول کی قدر منو خو روز د کون کو تاسو ټول ته شرع خلاص وایم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه خو روز د کون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې په پتن می درنه خو روز د کون کو زمو راستا سو د نن ورځې جغرافي مضمون او ون ټولګي لمړی لوستي نه لمن دیم چې تاسو ټول درنه خو روز د کون کی د لوست پر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو جو ګل لیست د کون کو مکل دین چې زستا سو د نن ورځې لوست پای کم لته تاسو ټول درنه د کون کو نه هله لرم چې مخې تاسو د داش د پیل کې دوه ساعت تاسو ټول درنه زده کون کې باید خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب له ځان سره ولري هم چې نن تاسو کتاب او کتابچه په لته سره موجود وو سیږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړئ خو جو ګل لیست د کون کو راز تاسو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دي کتاب صفحه له درې څخه پیل بهتر لسمې صفحې پورې خوشحال قدر من از کون کوز مرا استاسو دنن رزی در سی اهداف یا هم هغه مهم موضوعګانی چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دویم د جغرافي ګټې دریم آیا ځمکه کوروي شکل لري څلورم د استوا کرښه او اقلیمي سیمې دا هغه څلور مهم موضوعګانی دي چې نن به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو سکون کو تاسو د ټولو د توجه په هیله خوشحال قدر من زده کونکو د لوست د فایل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولو موږ او تاسو د جغرافي د علم سره آشنایی پیدا کوو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ او تاسو باید د جغرافي علم زده کړو د جغرافي د علم په واسطه موږ او تاسو څه زده کړو راځو درنو خوشحال زده کونکو لومړی د جغرافي د علم تعریف ولو ولو چې جغرافي هغه علم دی چې د انسان او د طبيعي چاپريال متکامل اغېزې تر څېړنې لاندې نیسي یا هم په بل عبارت درنو ځکون کوم را تاسو کولای شئ جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کو جغرافي د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې جو معنا ځمکه رافیه معنا علم یا هم جغرافي هغه علم دی چې د انسان او طبيعي چاپريال متکامل اغېزې تر څېړنې لاندې نیسي دا سی ویلی سو درنو خو ځکون کو چې جغرافي د نړۍ د شودلو هنداره ده کوم چې د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې موږ او تاسو معلومات راکبي چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو نه یوازې د شي د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کوو بلکې موږ تاسو کولای شو د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نه وي کړی د هغو په باره کې موږ تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي هم چې نن درنو خو ځکه کوونکو کچيري موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجي وو سې جوړ ډیر ځل شمیر داسې کسان ستاسو چې هغه د خپل ژوند ټولنیز ارچاوي د مالداری کرنې همچنان د تولیدي توکو تجارت او د سنور برخو لالار څخه مخې ته وړي او زیات شمیر کسان خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوي په مستقیم ډول او زیات شمیر په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوي پرې کوي هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجي وو او سیرو هغه کسان چې په دشت او صحراګانو کې استوګنه کوي خو جو ګل لیست د کونکو د دغو کسانو اقتصاد چې عموما په مالداری باندې متکین هم ولاړ وي او د دې د ژوند کولو طریقه چې ډیر زیات کوچي د کوچانو ژوند ته ورته ده دوی د یوه ځای څخه بل ځای ته کډه کوي کله چې په کومو سیمو کې دی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دی بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي کوم حیوانات چې دي د هغوی دپاره ښه خوړو زمینه برابروي په هغو ساحو کې دی ژوند کوي او هلته دی خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړۍ پر چلولو باندې متکین هم ولاړ دي یعنې د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده د دې اقتصاد پرمختګ چې دی د دې ژوند ورځنی سي ارتیاوي چې دی څنګه پرکوي همیشا د دې ژوند ارتیاوي چې پر د کرنی لاله څخه دی پرکوي یي هم د کابانو په ښکار کولو سره تر سره کی یي هم د بیړی په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنی سي ارتیاوي سر تر رسوي نو درنو زده کونکو هله من دیم چې تاسو په دې باندې پوسیوي یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي اوس هم درنو زده کونکو راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي شاید تاسو په ذهن کې تار راوګرځي چې ولې موږ تاسو د جغرافي د علم زده کړو د جغرافي علم موږ تاسو ته څه ګټه رسي درنو خو ځو زده کونکو کچېره موږ تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو موږ تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ تاسو خپل کلی خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځای یو کې چې موږ تاسو استوګ ټاپنه کوو د هغو په حق له معلومات لرو. خو مګر هغه نور شهرونه او هیوادونه هم چې نن د ځمکې د کوریې مریض نظام سیارې هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي د هغو په باره کې موږ تاسو بشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حق له معلومات موږ تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافیې د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازنی علم چې دی هغه د جغرافیې علم دی کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ تاسو د خپل هیواد د خپل شهر په حق له معلومات راکړي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو شهرونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کوریې د لمریز نظامونو او د نورې موضوعګانې چې زموږ تاسو په ذهن کې د هغوی په باره کې معلومات راکړي. نو که لنډ او خلاصان ډول سره وایي، موږ تاسو وایي جغرافیه هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعي چاپریال ترمنځ متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. خوشحال ګلالیز د کون کوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د ځمکې د کورې شکل په حق له بحث لو. ولو چې آیا ځمکه کوروي شکل لري او کنه، شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځي چې آیا ځمکه کوروي شکل لري او کنه. ځمکه چې د خپل درنو زده کوونکو ځمکه د لمریز نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کوروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهیږئ لمریز نظام سیارې نه دانی دي چې د دوغو نو د نورو سیارو له جملو څخه یو هم خپل ځمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري. او د هغو دقیقو څېړنو پر اساس کوم چې ساینس پوهانو سرته رسولي دي، د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلي دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړ کوروي شکل دی، بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمي کوروي شکل لري. یو نامنظمه دي، یعنی منظم کوروي شکل نه دی، منظمه ګرد دایره نه ده، یا هم منظمه ګرد کوره نه ده. نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړ کوروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظمي کوروي شکل په څیر سره موږ او تاسو تر پواله شو، ځکه چې د ځمکې استوایی کوتر یې د قطبي کوتر په پرتله 20 کیلومتر اوږد دی. یعنی استوایی کوتر د قطبي کوتر په پرتله سره 20 متر اوږد والی لري. هوجو درنوز د کون کو همدارنګ لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، ځمکه په خپل جوړښت کې ډیر زیات شمیر لوړی ژوري سمندرونه، سمندرګي جهیلونه، خلیجونه او داس نور زیات شمیر برخې لري چې د هغو په باره کې به ان شاء الله موږ تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کوو. خو په دې لوست کې موږ تاسو د ځمکې تر ټولو لوړ او تر ټولو بهترین چې تر ټولو لوړ څوک ده، د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کوو. د ځمکې تر ټولو لوړ څوک چې د درنو خوښوس د کوونکو د اریوس څوکې په نامه سره ایډیږي، چې د اسیا د لوی وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړ څوک د سمندر له سطحې څخه 8,800 متره لوړوالی لري. هم چې نن درنو خوښوس د کوونکو د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې د چین په سوېل ختیځ کې د آرام سمندر چې دی، په دې کې د 1,022 متره د سمندر له سطحې څخه چټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړ څوکې چې د هغه خپل د اریوس څوکې په نامه سره یادیږي، او تر ټولو زیاته ټیټه څوکې چې د ځمکې د سطحې څخه ډېره زیاته ټیټه پرته ده، هغه په خپل د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. کچیرې تاسو ټول درنځ د کوونکې په کتاب کې د کوم شکل ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ د دغه ځمکې د کوروي شکل کومه نقشه چې د دغه لار څخه تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړ څوکه او تر ټولو ټیټه څوکه پیدا کړئ. خوشحال درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې ولولو. چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښه څخه زموږ تاسو هدف څه دی؟ خوشحال درنو زده کوونکو، په لن او اسانه ډول سره تعریف وو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپل لوی پرځ دایره ده چې د ځمکې کرایه پر دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشل ده، او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه وو، سیږي موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه یې پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړی ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایي، او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایي. هم چنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ، او هم چنان د دې ترڅنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوجوز د کونکو د سرطان کرش په باره کې معلومات ترلاسه کو چې د سرطان کرش کوم ډول کرش ده. خوجو قدر منز د کونکو د سرطان کرش په خپل د اورید لومړی نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې په قرار قرار شکل سره یې هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګې عمود ډول سره وارد شپلې تر څو چې د سرطان په لومړی نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درویش درجه باندې عمود دغه وړانګې ولګیږي، نو له دې کبل څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټراپیک آف کینسر په نامه سره یاد شوي دي. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کیږي. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونه باندې وارد شي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه پخپل د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یادیږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو د جدي کشف په حق له معلومات ول. د جدي کشف عموما د تلي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل شي، د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چشکیږي، دغه وړانګې واردېږي تر څو د جدي په لومړي نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجه باندې عمود ولګیږي. نو له دې کبل څخه د ارض البلدونه د جدي د دایره یا هم د ټرافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوې دي. او د جنوبي نیمه کرې دوبی وي، نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کرې کې چې رامنځته کیږي دوبی رامنځته کیږي. او د جدي له لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چشکیږي خپل حالت ته تغیر ورکوي. نو د درې میاشتو په اوږدو کې، یعنی د وری د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کښه باندې د چشکیږي عمود لګیږي، په عمود ډول سره د دغه وړانګې واردوي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، موږ تاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمې په حق له لولو. درنو خوږو زده کوونکو، دا ډیر ساده او آسان دي. تاسو همیشه د یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ، د جدي او د سرطان پر کښه باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردېږي، خو پر نورو ارض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واردېږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګیږي، نو دغه سیمې د استوایی مدرنینو په نامه سره یادېږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واردې شي، نو دا سیمې د استوایی مدرنینو په نامه سره یادېږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایی د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګیږي، د استوایی مدرنینو په نامه سره یادېږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، د نن ورځې په لوست کې متعددې سیمې او سړې او بدري سیمې دوه. لومړی متعددې سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خوږو ګلالي زده کوونکو، همیشه دا په یاد ولري، متعددې سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډېره یخه وي او نه هم هوا ډېره زیاته توده اوسیږي. نو دغه سیمو ته متعددې سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دي په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کره کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجه او یو پر دوه شپږ درجه ترمنځ پرتې دي، چې هوا یې ډېره زیاته متعدله، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او هم چنان سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمو کرو کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږ درجه او نیمه درجه په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادېږي، چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي، یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خوږو ګلالي زده کوونکو، هیله من دیم چې تر دې دم پرې پوسیو اوسېږي او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي همدا پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایست. لومړی درنه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پوښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی، د استوا کرښه څه ده؟ دویم، د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کرښه باندې عمود لګیږي؟ دریم، د جدي کرښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال، د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله من دیم یو څه مو زده کړی وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی کدر منو غللی زکون کو زبرش نغم خار تاسو ټول ته شرغلاس فهم داتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته هله من دیم چې تاسو ټول کدر منو خواجه زکون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بون پتن می درنو زکون کو د چیز مرسته سو د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته نو هله د چې تاسو ټول کدر من زکون کی خپل زنو سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره قدرمنو ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لوی وچه او پیشنی کتاب صفحه له درې مینه پیل تر شپږ مینه پیل لري. همچنان قدرمنو ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست مهمه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له لومړی د اروپا لوی وچه او پیشنی، دوم د اروپا د طبیعي جغرافیه په هکله څه پوهیږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پرته او جو دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او قدرمنو زده کوونکو د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا لوی وچه او پیژني د دې په هکله معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې درنو زده کوونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لوی وچه په هکله معلومات ترلاسه کړل چې آسیا لوی وچه په نړۍ کې یو له غټو برازیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو برازیم په هکله معلومات ولو، کوم چې د جغرافي موقعیت له خوا څخه په هغه هکله معلومات ترلاسه کړو. درنو قدرمنو زده کوونکو د اروپا لوی وچه جغرافي موقعیت څلور خواو له نظر څخه اروپا د نړۍ یو له کوچنی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې په متدیله سیمه کې موقعیت لري. د دې لوی وچه شمال خواته شمالي مجتبیت بهیر دی، جنوب خواته یې د مدیترانه سمندرګي دی، ختیځ ته یې د آسیا پراخه لوی وچه او د اورال غرونه دی، د اورال سیند دی، د کاسپین سمندرګي دی، د کپکاز غرونه دی او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوی، او لویدیز دی د اطلس اکیانوس اتلانتیک سمندر دی چې د موږ تاسو کولی شو دغه سمندرګي د پنخشې څخه له لور څخه کولی شو چې پیدا کړو او د دې موقعیت په حق له وپیژو. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، اروپا د آسیا له لوی او پراخې وچې سره نښته ده، کوم چې له همدې عمله څخه یو شمېر جغرافیه پوهانو او آسیا له اروپا سره یو لوی وچې ګڼي او همچنان د یوریشیا په نامه سره یې یاده کړې ده. د اروپا په دغه لوی وچه کې درنو زده کوونکو، په دې لوی وچه کې پراخوالی چې دی په خپل 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي، او په 2018 کال کې د وګړو شمیر 22 میلیونه څخه زیات وو. کله چې په 2018 کال کې د آسیا د لوی وچې د وګړو شمیر څېړنه وسول، همچنان په دغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د ګڼوالي یا هم د نفوس شمیرنه وسول، نو په هغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د وګړو شمیر شو او 22 میلیونه تنو ته رسیدي. او کچېری تاسو په یاد بدرونو زده کوونکو، په تیر ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې د آسیا لوی وچې د وګړو شمیر چې په خپل څلور اشاری یو ته رسیدلی. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، څلور اشاری یو میلیارد وګړو ته رسیدلی. نو نن ورځ موږ تاسو وایو چې په دغه ځمکو کې د دې د وګړو شمیر چې دی ځینې مشهور صنعتي هیوادونه په دې لویه وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې څو ټاپو وزمې شته دي. او موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپو وزمې نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولی شو. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، د دې تر څنګ موږ تاسو کچېری د اروپا لوی وچې ماتو ساحو ته متوجه اوسو، نو په د ماتو سواحلو کې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له امله یې په وچه کې ننوتي دي او زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ یې دلته په ځینو لویو ټاپو وزمو په نمونه سره نمووه. او نن ورځ به موږ تاسو په هکله معلومات ترلاسه کړو چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو، لومړنی چې دی د اسکاندو یا ټاپو وزمه ده، دغه ټاپو وزمه په له په دې تاسو په وزمه کې د ناروی او سویډن هیوادونه پراته دي. دوهم چې د درنو زده کوونکو، د بالکان ټاپو په وزمه ده چې په هغه کې د البانی، بلغاریایی، بونسی او هرګوزنی برس سبرستان دی،
کرواسی دی او منتکروی هیوادونه په دې ټاپو وزم کې موقعیت لري. همچنان درېمه ټاپو وزمه چې د درنو زده کوونکو د ایبری ټاپو وزمه ده چې په هغه کې د اسپانیا او پرتګال هیوادونه پراته دي. یا هم پرتګال موږ ورته ویلی شو چې پرتګال هیوادونه په دې کې موقعیت لري. او څلورمه اخري ټاپو وزمه چې د هغه د افنین ټاپو وزمه په نامه سره جیږي چې په هغه کې په خپل د ایټالیا هیواد موقعیت لري، یعنی ایټالیا هیواد په خپل د اروپا د لوی وچې په افین ټاپو وزمه کې موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو نقشې ته وګورو، د نقشې په استفاده سره موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپو وزمه په معلومدار توګه سره وپیژنو. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس خپل کتابونه راواخلي او په خپلو کتابو کې به دغه ټاپو وزمه چې دی په خپل نقشه کې به پیدا کړئ له ځانونو سره. همدارنګه درنو غوړل لیست کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د اروپا لوی وچې جغرافي موقعیت او څلور هایو پیژندلې. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې د اروپا د لوی وچې د طبيعي جغرافي په حقله معلومات لسترو. ولو چې د اروپا لوی وچې جغرافي موقعیت څه ډول، خو جو غوړل لیست کوونکو، د اروپا لوی وچې که څه هم زیاته پراخه نه ده، خو بیا هم د جغرافي یي بیل بیل جوړښتونو او سواحلو د ننوتلو له امله د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوبو ته لار لري. یعنی د نړۍ د نورو ټولو وقارو څخه زیاته لار چې لري، هغه په خپل د اروپا لوی وچې که څه هم د دې پراخوالی چې زیات نه دي، خو بیا هم د زیاته اوبو لرونکو برازمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. د اروپا په لوی وچې کې بیبانونه او د اوبو دشتې شته دي چې اوبو او دشتې پکې موجود دي، خو د هغې پر ځای زیاتره هیوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلې دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړي دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو غوړل زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دې پر څو برخې وشل سوي دي او څومره یې شپې دي. درنو غوړل زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پیژندنې د علم له نظر څخه پخوانی او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري. او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو پراخ چمنونه او ډېر جهیلونه لیدل کیږي چې موږ تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کیږي. جهیلونه موږ تاسو وپیژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته موږ تاسو چشمه جهیل وایي. نو په دغه لویه وچه کې ډېر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنی شینګیا یې زیاته ده، او همچنان زیات جهیلونه په دې لویه وچه کې لیدل کیږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د اروپا د سیمې ته چې په ډیر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړي یې له منځه څخه تللي او پر ځای یې لږ لوړي او ژورې منځته راغلي دي، د ځمکې پیژندنې له نظره ورته پخوانۍ اروپا ویل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو غوړل زده کوونکو، که د فرانسې د کچیر موږ تاسو د فرانسې منصب سینترل ته د غرونو لړۍ چې د پخپل د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د منصب سینترل د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده. او د اروپا په جنوبي سیمو کې پخپل درنو زده کوونکو، دغه سیمو کې د ګونزلورونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کیږي چې په دغه لړۍ کې مدغه سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټي او تیری سوکې شته دي. یعنی دغه کوم غرونه لړۍ چې دی دا په خپل ډیر زیاتې تیری سوکې لري، او دغه غرونه لړۍ چې دی په خپل د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یې هم یخه سوی ده، او همچنان د واورو په واسطه سره د دې سوکې فټي دي. د غرونو لمنې یې زیاتې سختې زړې لري، او همچنان د الیب او پرنی غرونه په دې سیمو کې پراته دي. کچېرې موږ تاسو په کتاب کې انځورونو ته متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو په معلومدار توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لویو وچې دغه غرونه د پرني غرونه او همچنان د الیب غرونه څه ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دغو غرونو په منځ کې ډېرې زړوبي او له اوبو څخه ډک سیندونه شته دي چې د دې سیندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او د سکاوري جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. یعنی دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دی، یا هم په دغه برازیم کې زیات دی، نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو د سکاګانو څخه یې په زیاته کچه څخه استفاده کیږي چې د انرژي څخه په صنعت کې استفاده کیږي او له اوبو څخه په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. کرنه او مالداري کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځلرونکي لوړ غرونه شته چې د اور غورځونکي او زلزلې هم په کې رامنځته کیږي، ځوانه اروپا ورته ویل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سیندونه چې زیات دي دغه برېښنا بندونه ورباندې جوړ شوي دي، بلکې د دې ترڅنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود وو اوسېږي، په دغو غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجود دي او همچنان د دې ترڅنګ زلزلې هم په کې زیاتې رامنځته کیږي. یعنی تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي، د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیات اندازه سر دي او دغه لویه وچه چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا په نامه سره هم بلل کیږي یا هم د ځوانې اروپا نوم ورته ورکول شوی دی. نو خو ژاو ګلالۍ زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوکې وپیژني او د دغو په هکله معلومات ترلاسه کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ډیر معلومات ولوستل. نن ورځ موږ تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لوی وچه مو وپیژندل، د اروپا د لوی وچه موقعیت او څلور خواوې مو وپیژندلې، همچنان د اروپا په لوی وچه کې د نفوسو د ګڼوالي شمیر مو وپیژندې، د اروپا د لوی وچه پراخوالي په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، کوم چې 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیدي او په 2018 کال کې چې د وګړو شمیرنه وسوله نو 22 میلیونو تنو ته د دې شمېر رسیدي، او همچنان د دې ترڅنګ موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د ماتو سواحلو، زیات سمندرګي او خلیجونو په هکله معلومات ترلاسه کړل، او همچنان د دې ترڅنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لوی وچې د